آمریکا و جهان.
د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې خپرې شي، که انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې کابل ته د ترکیې د ولسمشر سفر څارو او د دې سفر پر اهمیت رڼا اچوو، خو سمدستي خبرونه لرو. ناجیه ساپی اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې نن د ترکیې ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په بمبار کې درې وسلوال طالبان وژل شوي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې نن د ترکیې ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقرې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیې غږ راډیو ټی آر ټی په ترکیې کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د والو محربوی زواکونو لوتل ورسته له افغانستان سره د ترکیه د پوزی مرستو د دوام پاړه خبري وکړي. اردوغان د ترکیه لمړنۍ ولسمشر دی چې په تیرو شپږ 50 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي د کابل د شیرپور پروژې په سیر پروژو ته به د په حکومت کې اجازه ورنکړل شي. ښاغلی احمدزی د سرګندونې پرون د کابل ښاروال د غوره کولو د سرنګوالي او د پلازمینې د نور ستونزو په اړه په ار کې په یوه غونډه کې خپل نظریات د دې کار له موظف کمیسون سره شریک کړل. ښاغلی احمدزی شیرپور پروژه چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت د چارواکو د فساد د نښې په توګه پیژندل کېږي، د خري پلان جوړونې د ناسم مثال په توګه یاد کړ.
یو شی وازی شیرپور نه تکراریږي، او هر څوک چې شیرپور کې قسط لري اقساط براکی شاروال صاحب قسط بیږي.
ولسمشر احمد زی د وګړو د ستوګنې لپاره پر خپل راتلونکو پلانونو رڼا واچول او ویل شي په کابل ښار کې د خلکو د تجمع مخه باید ونیول شي. ولسمشر احمد زی هم دراز یادونه وکړه چې د کابل ښار د رغونې پلان به یوې نړیوالې مزایدې ته وړاندې کړي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه په شیګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په بمبار کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخالفین هغه مهال ووژل شول چې بې پیلوټ الوتکې په شلتن دره کې د وسلوالو په ټنځایونه په نخښ کړل، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیه قومندان زیاته کړه چې تېره شپه پر دنګم ولسوالۍ د پاکستان لخوا شپاړس توغندې هم ویشتل شوي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 3 اویا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. د راپورونو له مخې د ایران د سرحدي ګارد 2 تنه او د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو سرتیری پرون په یو نخته کې ووژل شول. ایرانی رسنیو د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو مقام برید جنرال رحم بخش حبیبي له قوله راپور کې ویلي چې د پنجشنبه ورځې په ماښام ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په نارام ولایت کې 100 تنه جنایتکاران وژلي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې څخه یو موټر او د پام وړ وسلې او مهمات ترلاسه شوي. په همدې حال کې پاکستانی مقام د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستانی ملیشو پر یو موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې د ملیشو یو قومندان وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. په بیان کې چې پرون خپور شو، امنیت شورا ویل د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره هر اړخیزه مبارزه وکړه او تعصب او تشدد نور ته به په بدو کتلو مخه باید یو مخ ونیول شي. د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو بمبارۍ په عراق او سوریه کې لسونه یو رهیسې روانې دي او د زکیلاندې له افراطیانو سره عراقي امنیتي ځواکونه او د کوردانو پېشمرګه ځواکونه جنګیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د حکومت د ملاتړ او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د امنیتي ځواکونو د حمایت غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,000 ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر 9,015 ډېر کسان ژوبل شوي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د دې یادونه هم شوې چې په نورو راپورونو کې د اوکراین تلفات تر دې لوړ یاد شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د اوکراین د جګړو له کبله 3,200 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي چې نیمه یې روسیې ته تللي او نور یې د اوکراین دننه بې ځایه شوي دي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په ایتالیا کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړې. د دې کتنې بحثونه له روسیې څخه د اوکراین ته او له دې لارې اروپا ته د ګاز د لیک پر مسله د دواړو هیوادونو پر اختلاف متمرکز و. ولادیمیر پوتین ویل چې مسکو او کیف د ګاز د لیک په شرایطو لږ تر لږه د روان ژمي تر پای ته رسیدو پورې موافقه کړې ده، خو پیترو پوروشنکو ویل د ګاز د لیک په موافقه کې پرمختګ شو. د جزئیاتو په اړه باید نور بحث هم وشي. لبلې خوا متحده ایالاتو هیله خودلې چې دواړو خواوو خبرې به دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مری هرف په دې اړه وویل:
We do hope to see a negotiated agreement soon. Hope that
لا لرو چې ډیر ژر به یو توافق شي او پرمختګ به دوام وکړي. موږ د مینسک د موافقې د ټولو دولس مادو پر عملي کولو تل ټینګار کړی چې د دونسک په وای ډګر او شاوخوا کې د ډزو بندول، د سیلانو خوشی کېدل، له روسیې سره په ګډ سرحد کې د اوکراین د ملي حاکمیت ادا او د بهرنیو ځواکونو او وسلو ایستل پکې شامل دي.
د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتور یاناکویچ له لریکېدو وروسته روسیه اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیه لوړه کړه او په جون میاشت کې وروسته له دې چې کیف ونه شو کړی د ګاز لوړه بیه پرې کړي، مسکو د ګاز لیک پرې ودرو. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولشپژنې په ټول افغانستان کې اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان کابل ته روان دی. د دې سفر اهمیت پوڅ کړي.
د ترکیه دی ولسمشر اتک د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم ترکیه دی افغانستان کې د سولې پر اتک زیات مرستندوی ثابت دی. راځي
په روانه خبرونه کې مقابل ته د پاکستان د سر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز له سفر هم خبرو. په کندوز کې زور واکو د لسکونو میلیونو افغانیو په ارزښت د برېښنا محصول نه دی ورکړی. په خوست کې تر یو کال په لنډه موده کې د کرکټ سټیډیوم جوړی شي. مسؤلانه وایي
پلان ورته برابر کړی داسې دی منطقي په سطحه ملي لوبډلې یا دغه منتخب لوبډلې راوغړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
وینې به دره د کمپونې سبب ګرځي. دوی ملت دا د وینې د تولید کمیدل او بل تخریب دا، یعنی وینې تولیدېږي خو تخریب ډېر زیات وي.
د وینې د کمیدو د مخنیوي لارې چارې سړي دا به هم په همدې ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی کې واوري چې تر لسمه بجو وروسته خبرو. ټاکل شوی دی چې د ترکیه ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. رجب طیب اردوان به افغانستان ته د خپل دې مهم سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د کابل او انقره ترمنځ ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک شي. د څارونکو په نظر د افغانستان نوی حکومت په خپلو نړیوالو اړیکو کې یو نوی پړاو ته ننوځي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان د سفر پترس کې به د کابل او انقره ترمنځ د استراتیژیکو امنیتی همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غاګ رادیو TRT په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د ترکیه د ولسمشر سفر تایید کړی. د ترکیه غاګ رادیو د رسمي وپانې د خبر لمخې ټاکل شوی چې ښاغلی اردوان به د ولسمشر لومړی مرستیال، اجرائیه مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابیلو برخو کې د کابل او انقره د اړیکو پر پراختیا به خبرې ورسره وکړي. د انقرې چارواکو مخکې ویلي و چې د 2014 کال په پای کې به یو شمیر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې به برخه واخلي. ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري. اردوان د ترکیه لومړنی ولسمشر دی چې په 1950 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ترکیه د افغانستان په بهرنۍ پالیسۍ کې تل مهم هیواد پاتې شوی. د دې هیواد ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې نظر دی چې کابل ته د اردوان سفر له نړۍ سره د کابل د نوې ډیپلوماسۍ پیلامه ده او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره هم اهمیت لري.
د ترکیه د ولسمشر راتګ په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم. ترکیه د افغانستان کې د سولې پر اتکې زیات مرستندوی ثابتې ده، ځکه چې د ترکیه اړیکې د پاکستان سره هم ډېر ښې دي او په افغانستان کې عربي وادونو سره د افغانستان نوی حکومت غواړي چې اړیکې ښې ورسره وساتي. سعودي عرب او د خلیجي وادونو تاثیر لري. همدا ډول دوه ورځې مخکې چې د هند صدر اعظم ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې وکولې ټلیفوني او هند خپل ملاتړ اعلان کړ، نو له دې ټولو څخه دا معلومیږي چې افغانستان د تاریخ یو نوی مثبت پړاو ته زما په نظر باندې انشاءالله راسلی.
افغانستان او ترکیه د خپلواکۍ لپاره مبارزه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تقریبا په یو وخت کې پیل کړه. افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې او ترکانو نږدې 4 کال وروسته خپلواکۍ واخیسته. ورسته لدې چې مصطفی کمال اتاتورک د ترکیه خپلواکۍ اعلان کړه، افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد و چې د انقره حکومت یې په رسمیت پیژند. په انقره کې سفارت پرانست او خپل سفیر ورواسته. غازی امان الله خان او اتاتورک شخصي دوستي هم پاللله.
تمه چې په همدې شیبو کې د ترکیه ولسمشر کابل ته ورسیږي. بل لورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې به د صدر اعظم نواز شریف جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته ولاړ شي. د دې اعلامیه له مخې به سرتاج عزیز له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره خبرې وکړي او د اجرایه چارو له رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې سرتاج عزیز به د دواړو هیوادو د اړیکو د شکېدو پر مسلې وشخیشي او د نواز شریف د پیغام به ولسمشر اشرف غنی ته ورسوي چې په کې حقیقت د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړل شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې اسمي سنل ولو خو اوس په کابل ته ورشو او د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی بواړه و چې کوم مهم موضوعات یې څېړلې دي. رحمت الله افغان د ورسپانو ته کتنه کوي.
سرنوشت خپلواکی ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له قوله لیکلي د سیمې ځینې مدرسې کرکه او نفرت خپروي. وړاندې په مطلب کې راغلي سیمې ته د افغان او پاکستاني طالبانو، لشکر طیبه، القاعدې، داعش، د منځنۍ اسیا او د چین د سختدریزو ډلو لخوا خطر پیښ دی. په همدې ورځپاڼه کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي د انس حقانی نیونه حقانی شبکې ته ستراتیژیکه ضربه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د انس حقانی او حافظ رشید نیونه د طالبانو د عملیاتو د اختلال او د محاربه په میدان کې حقانی شبکې د عملیاتو د ضعف سبب ګرځي. ملي ارمن ورځپاڼه په خپل اصل مقاله کې پوښتنه کوي چې طالبان تروریستان دي او که سیاسي مخالفان. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داس حال کې چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سرخپل له زندان نه په لیدنه کې په واضح ټکو وویل چې د امنیتي ځواکونو له قاتلانو سره به نرم چلند ونه شي. لیکوال وړاندیز کوي دغه مسله د حقوقدانانو او نظر خاوندانو په یو جلسه کې وارزول سي چې آیا طالبانو ته د سیاسي مخالفانو کلمه وکارول سي او یا د تروریستانو کلمه. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولایتونو امنیتي مسؤلین دي د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي په هدف لالوړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نوی حکومت په دې هڅو کې ده امنیت چې د خلکو جدي اړتیا ده باید په ټول هیواد کې ټینګ سي. د بل دولتي ورځپاڼې هیواد په سر مقاله کې یادونه سوې د ولسمشر اشرف غني احمدي جدي چارو پراخ ملاتړ خپل کړی. محور ورځپاڼې د ملي امنیت په نقل لیکلي تخار ولایت کې د جندولا رهبر په یو هوایي حمله کې ووژل سو. همدې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ولایتي قانونو په قراردادونو کې ګڼې درغلۍ سوې دي. ورځپاڼه لیکي تر شپېتو زیات د منځنۍ کچې قانونه د ولایتي ادارو له لارې په قرارداد ورکړل سوې دي او په پروسه کې هیڅ راز شفافیت نشته. ورځپاڼه زیاتوي د قانونو قراردادونه د ولایتي ادارو له لارې له داوطلبۍ پرته غیر مسلکي کسانو او کمپنیو ته د روابطو په اساس ورکول کیږي او نظارت یې نشي کېدی چې دې وضعیت د قانونو چورتالان ته زمینه برابره کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او که چیرته انټرنیټ ته شئ نو زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د کندوز ولایت د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ریاست سږ کال عواید زیات شوي دي خو یو شمېر زورواکي او دولتي ادارې لا هم د دې ریاست 100 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي او دا پیسې دوی ته نه ورکوي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولایت د برېښنا ریاست چارواکو اعلان وکړ چې د دې ریاست په عوایدو کې زیاتوالی راغلی چې د سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې نږدې 200 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. دوی دا هم وویل چې یو شمېر زورواکي او دولتي ادارې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ د برېښنا لګښت څخه قرضدار دي چې تر دې دمه یې دغه روپۍ نه دي تحویل کړي. د کندز د برېښنا ریاست رئیس انجینیر حمیدالله په یوې ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم سږ کال د برېښنا رسولو په برخه کې زیات کارونه یې کړي، همدارنګه د برېښنا د شبکې د بیا رغولو په برخه کې 50% بدلون رامنځته شوی. د هغه په وینا خو له دې سره سره له تیرو څو کلونو را په دې خوا په دې ولایت کې یو شمېر زورواکانو او دولتي ادارو د برېښنا د لګښت روپۍ نه دي تحویل کړي.
در حدود بیشتر از 100 میلیون افغانیست که
دی برېښنا ریاست څخه یو شمېر زورواکي، یو شمېر فرصت طلبه کسان، همدارنګه یو شمېر ملکی دولتي ادارې او نظامی ارګانونه څه باندې 100 میلیون افغانۍ قرضدار دي چې تر اوسه پورې دغه روپۍ نه دي تحویل کړي، چې د دغو زورمندانو شمېر څه باندې 3000 کسان او تر رسیدي
بیشتر از 3000 نفر باشه.
دی برېښنا رئیس ګواښ وکړ ورسته له دې به پر هغو کسانو د برېښنا مزي قطع کړي چې دی برېښنا د لګښت روپۍ تحویلولو څخه سپکوی. انجینیر حمیدالله زیاته کړه چې د 1993 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې څه باندې 200 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي، اما په 1992 کال کې په همدې وخت کې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وو. د هغه په وینا چې د برېښنا ریاست په وار وار د کندز امنیت قوماندانۍ ته د هغو کسانو د جلبولو خبر ورکړی چې پیسې یې نه دي تحویل کړي، خو په دې اړه د امنیت قوماندانۍ لخوا سرغړوونکو سره کوم کلک چلند نه دی شوی.
بارها برخشان از طرف مسئولین برقطع شده ولیکن برقه غیر
دی برېښنا ریاست چارواکو په وار وار د زورمندانو برېښنا پرې کړي، اما بیا ځلې د دوی برېښنا د ناقانونو کسانو لخوا تړل شوې چې البته دا کار څو ځلې موږ تکرار کړی. موږ د دغو کسانو د جلبولو په هدف د کندز امنیت قوماندانۍ ته مکتوبونه استولي، اما تر اوسه پورې د امنیت قوماندانۍ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د کندز د امنیت قوماندانۍ وایاند سی سرور حسیني وایي چې دوی ته مکتوبونه ورسېدلي، اما په هغو کې دا جوته شوې نه ده چې څوک باید جلب شي. هغه زیاته کړه که د برېښنا ریاست دوی څخه مرسته وغواړي، دوی چمتو دي هغه خلک چې د برېښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې دوه د برېښنا لوی بندونه شته دي، خو د هغو رغولو ته تر اوسه پورې کومه توجه نه ده شوې. دا مهال د دې ولایت برېښنا له تیرو یولسو کلونو را په دې خوا د تاجکستان له هیواد څخه غځېدلې ده. اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برېښنا غځول شوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لو د ماشام تر ووجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. کونړ ته ورسو، هغه ځای ته چې په مرکز کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. لکونړ د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خپل باندې استاد مرخان لیسه کې مرکزی لیسه کې استاد شپږ وکاله می په باندې معلمي می وکړل. د پټول د کرزی سره حکومت کې چې دا کوم پیسې یا کوم مساری پوښو یا معاشونو د خلکو په پټول کې د معلم معاش کم او حالدا چې ته د افغانستان د مظلوم ملت چې په معرب باندې په خو باندې ونډريږي فکر نه کوم کبل ارګان باندې په خو باندې ودريږي. نو چې دار جمهور سره دا کومه پریکړه کړې لړې خطس میمې نه ودی او مونږ ته هله لرو چې نورم په معرب کې کارو کی د زمکه د غصب نخلاص کی د زمکه چې کمزه کې مناسب زمکه کم پام نه تیزین کی باید تور کی با زین نشه نام نه زین نشه تر به باندې پزماګه باندې سو کی
ډیر خوشاله یو د دغه پرمان څخه خصوصا د استادانو لپاره چې دوی اعلان کړی و د معلم په ورځ باندې چې هر معلم ته د ونوم رسمکه په ورکول کیږي. دغه شانتي وعده ولسمشر حمید کرزی هم کړی و د استادانو سره. کونړ ولایت کې تر اوسه هیڅ استاد ته ونوم رسمکه نه دا ورکړی شوی. موږ ډاډه یو ځکه چې دا خپل یو استاد پاتې شوی د افغانستان کې استادی کړی دا استاد څونه مشکلات لري هغه د خپل درکړی دی لیدلې دي کار باندې ودا اقدام وکي او استادانو ته ونوم رسمکه ورکړي.
مینه سر احمد دل دنګام د ولسوالۍ اوسیدونکو ولسمشر چې کوم د معرفت په برخه کې معلمانو سره نمرستو وادي کړی د نمرو خبره کړی دا نو باید چې معلمانو ته نمرې توجیه شي ځکه چې د معرفت د پاره کار کوي او معرفت یو ملک همدا د تیر حیثیت لري. نو موږ د ولسمشر نه غواړو چې د معلمانو سره مرستې حکومتونه وکړي او نور امتیازات ورکړي تر څو موږ د معرفت په برخه کې په خپل ځان متکی شو. کمی زمکه چې د معرفت نیول شوې دي او غاصب شوې دي باید غاصبونو ته سزا ورکړي شي او دا غو د منګولو نه آزاد کړي شي.
نو مې امجد خان دی او د اسلامآباد د خار اوسیدونکو ایمه ولسمشر چې کمی وادي د معرفت د خلکو سره کلی د معلمانو سره کلی باید چې دا پر ځای کی او سرته ورسیا او هر معلم دونه ونازي چې خلکو سبق سره شوق پیدا شي او دا ډیره پزی خبره دا کم خلکو چې د ماریز مکه نیولې دي او په زور او ظلم او زورواکو خلکو نیولې دي او با چې دا غینه د مکه خلاص شي مت اوس معرفت اوس پارل شي.
معلمی میکړه د معلمی او معرفت دا د یو مملکت د ملاد تیر حیثیت لري. کچرته معرفت صحیح طریقه باندې پر مخ لاړ شي خلکو سره یو فکر پیدا کی سوچ پیدا کی او نظریه پیدا کی د ملک د آبادی لپاره د ملک د ترقی لپاره اوس چې ولسمشر کوم فرمان صادر کړی چې خوونکو ته یو یو نمبر ځمکه ورکی دا یو ډیر ښه اقدام دی ښه کار دی دا تشویق دی د خوونکو لپاره او دغه شانته منګه غوښتنه لرو د وسنی حکومت نه خاصا د ولسمشر نه چې کوم ځمکه د خوونکو غصب شوی هغه به تاوی ته حواله کړی شي. نو دا به د غوی د لپاره یو تشویق بل د خوونکو معاشونه باید زیات شي ځکه په ټوله دنیا کې کوم غو ګورو د ټولو بخښونو نه زیاته توجه معرفت کیږي معلمانو ته په کومل امتیازات ورکول کیږي هر قسم ته امتیازات کنن سبا کوم غو ګور کم چې تکړه خون کې استادان یا کوم ځکه چې معاش زیات نه غي ال تزي په مؤسساتو کې خپل مسلک تي پاتې کیږي.
ل کونړ مودا سدی رډو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونی واورید د سدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې سدی رډو تستا سره رسیدلې سیمې سنل ولو او تر لستم بوجو ورسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د کمخونی یادوینې د کمیدو په ارتباط د ناروغي په ارتباط متخصص ډاکټر پکې شغې دل دی او پر لارو چارو یې بحث کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه جوړش په نوې پټول افغانستان کې اوري. په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره د یو لوبغالي د جوړولو کار پیل شو. دا میدان به تر یو کال په لنډه موده کې د جرمني په مرسته ودان شي. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د کابل او ننګرهار په شان په خوست کې هم د کرکټ د لوبغاړو ترمنځ ولایتي سیالۍ او حتی په سیمه ییزه او نړیواله کچه لوبې ترسره شي. د پنجشنبه ورځ ناوخته د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره د نوي لوبغالي د کار د پیلېدو په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري تر څو په راتلونکي کې په ولایتي سطحه او حتی په نړیواله کچه د کرکټ ځینې لوبې دلته په خوست کې ترسره کیږي.
یو وعده د کرکټ بورډ له طرفه سینې وازی د لوبغالي په جوړولو کې ده، بلکې هڅه به وکړو چې دا لوبغالي همدغه سي آباد وساتو. د آباد ساتنې لپاره نن موږ د ریجن منیجر او د ولایتي نمائندګي او د خپل کورنی کرکټ سره په ګډه پلان ورته برابر کړی ده چې د منطقې په سطحه ولایتي سیالۍ پکې وشي. نه وازی د ولایتي سیالۍ لپاره، بلکې د خارج نه د همسایه هیوادونو هم ورته ملي لوبډلې یا د منتخب لوبډلې راوغړو.
په خوست کې د کرکټ لوبغالي لپاره د خار په لوی څنګه کې 15 جری بزمکه بیل شوی او د جرمني هیواد په مالی مرسته د شاوخوا 8 لک امریکایي ډالر په لګښت د یو لسو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا لوبغالی به د 2000 ننداره کوونکو لپاره ځای ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال نسیم الله دانشوایی چې دا لوبغالی به نه یوازې د ورزشکارانو لپاره، بلکې د ورزش د مینوالو لپاره هم د لوبو د نندارو یو ښه او مناسب ځای وي.
دغه میدان به نه یوازې دا چې لوبغاړي به پکې لوبه کوي، بلکې دغه میدان کې به په زرګونو ځوانان د لوبو تماشا کوي، او دلته به هغه ځوانان چې وزګار وخت نه تیریږي دلته به راځي لوبه وګوري.
د خو سرپرست وری عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې د ورزش په ارزښت او اغیزو خبرې وکړي او ویل چې ورزشکاران په نړۍ کې د سولې او ورورولۍ سفیران دي. ورزش د نړۍ په ولسونو کې نفاق او کرکه له منځه وړي او د بشر د روغتیا ساتنې لپاره ډیر اغیزمن پیغام د ځان سره لري.
دا د کرکټ په برخه کې یو ډیر لوی پرمختګ دی، او دا د بیا رغونې په برخه کې یو لوی پرمختګ دی. دا د سولې صحت پیغام ورکولو په برخه کې ډیر مهم رول لوبوي.
په خوست کې د کرکټ د لوبغالي د کار د پیلېدو مراسمو ته سلګونه ورزشکاران او د کرکټ مینوال راټول شوي ول. په دې مراسمو کې د ورزشکارانو لخوا یو شمېر ورزشي ننداري هم ترسره شوې. یاد دي چې د کرکټ بورډ چارواکو په نږدې راتلونکي کې په کندهار او پکتیا کې هم د ورته لوبغالو د جوړولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دوی به قرار دا پروګرام د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اټک پر استولې سیمس کې لیکي اشرف غنی باید د ترکیې له ولسمشر د درنو وسلو غوښتنه وکړي. رحمت الله علیه هلمند لیکي افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر سفر مهم دی، ځکه چې ترکیه د افغانستان دوست هیواد دی او د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولای شي. عبدالسلام زهیر لیکلی دی د هلمند لمارجې څخه، زما په باور د ترکیې د ولسمشر راتګ افغانستان ته ډیر ګټور دی. جانان لفرا څخه لیکلی دی د ترکیې د ولسمشر سفر کابل ته ځکه ګټه نه کوي چې تر دې مخکې نور نړیوال لوړپوړي چارواکي راغلي او سفرونه یې ګټه نه کړي. ګلغوټی د کندهار د میوند ولسوالۍ د مندوزو لکلی څخه لیکلی دی نوی ولسمشر ته زما پیغام دادی چې سهار او ماښام زموږ په سیمه کې ډزې روانې دي، او نه مو طالبان په قرار پریږدي او نه هم دولتیان. او دې لیکلی دی چې ولسمشر ته خو آرام او قرار ناستی. حبیب الله جان پرستولې سیمس کې لیکلی دی د غورک په ولسوالۍ کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ناروغي ډېره شوې ده، کلینیک دی جوړ شي. البته د پولیو د مخنیوي لپاره تر ټولو ګټوره لاره واکسین دی. حیات الله بختیار د کندهار له پنجوایی پراستولې سیمس کې لیکلی دی له ولسمشر غواړو چې د انټرنیټ پراختیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه اوس چې انټرنیټ ته ګورم ګڼ نور پیغامونه راغلي دي، او د ترکیې د ولسمشر د کابل د سفر په ارتباط دي چې ځینو کسانو لکه حاجی امان لیکلی دي چې د سفر ته شراغلاست وایو، او ځینو اوریدونکو خپل نمونه نه دي لیکلي، او د ځینو اس ام اسونه هم نیمګړي راغلي دي. یوازې رجب طیب اردوغان ښکاري او نور اس ام اس نه معلومي چې محتوا او یا مطلب یې څه دی. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې رښتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام لرو. البته پاکستانی پوځیان ایران ته خبرداري ورکوي چې نور د پاکستان خاورې ته داخل نشي، او تهران ویل دي چې هغه وسلوال به د پاکستان دننه هم په نقش کې چې له پاکستان ایران ته وشتوي او هلته تخریب کوي. د دې مسلې تفصیل هم تر خبرونو وروسته درکو. لاس بجې او دیش تحقیق لند خبرونه لناجې صافي.